پرون د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم روزون کی انضمام الحق استعفا وکړه. د افغانستان د کرکټ بورډ اجرایی رئیس نسیم الله دانش تایید کړه چې انضمام الحق د ځینو ستونزو له کبله له ټیمه تللی دی او غواړي چې د پاکستان د ټیم د غوراوي د کمیټې مشر شي. له نسیم الله دانش سره رضوان مراد مرکه کړې ده.
مسله ده په دې کې زموږ د پاکستان او لسمشرین معلوم ده او هغوی ویل دي چې نظام الحق باید د سلیکشن کمیټې د پاکستان د کرکټ بورډ مشر وټاکل شي. نو په دې خاطر باندې زه د افغانستان کرکټ بورډ څخه نه خفه یم. او
دی خو له افغانستان کرکټ بورډ سره قرارداد لري، آیا کولی شي چې په لنډ وخت کې په دومره شارټ نوټس سره د ټیم پریږدي یا مخکې له مخکې همداسې خبرې له تاسو سره مطرح کړې وي که څنګه؟
نه نه، د بېګاه زه په هندوستان کې پرون بېګاه زه په هندوستان کې وم د دوی سره، او په یو ځای زه دی د هندوستان څخه دوی پاکستان ته ولاړو او زه افغانستان ته راغلم. هلته مونږ د شپې خبرې سره وکړې. ده وویل وایي دا یو کال قرارداد چې دا زه په هر قیمت باندې چې تاسو سره پوره کوم، بلکې بل کال ته هم درسره نوی کوم. ما ته که د دنیا څومره غټ غټ افرې راشي هم زه تاسو سره قرارداد نه لغوه کوم. خو دا چې دا یک پاکستان ته رسېدلی و په نړیوال هوایي ډګر کې، د اسلام آباد که د لاهور، هلته ورته د پاکستان کرکټ بورډ عمومي رئیس ولاړو، هغې ځان سره بیولی وو او هغې ته ټوله خبره کړې وه چې ته به خامخا دلته راځې. نو دا د اوس لیکل دي دا زما ملي مسله ده. زه به علاج شم. قرارداد وایي زمونږ د تر منځ یوه میاشت مخکې نوټس به ورکول کېږي یو کرکټ بورډ ته. که چېرته غواړي چې یو کس دا قرارداد ختم کړي نو یو میاشت نوټس به ورکول کېږي. خو مونږ یو میاشت کې مونږ د ملي ټیم نه سفر لرو او نه یوه میاشت کې مونږ په کار ده. نو په دې پر ځای چې مونږ ورته دا $2000 تنخواه چې دا ورکو استعفا قبوله کړو سمدستي، او دا مونږ
ځینې کسان مو تر اوسه پورې په نښه کړي دي چې کېدای شي له هغو سره خبرې وکړي او هغې هم لیوالتیا ولري.
د پرونه راهیسې را ته ډېر خلک غواړي ځانونه ورسوي. په دې کې یونس خان هم ده چې پښتون لوبغاړی ده، د کوزي پښتونخوا زمونږ ملي لوبډله به ورسره چلم نه لري په ژبه کې. خو زمونږ ډېر نیت دا دی چې د هندوستان څخه یو ښه پیاوړی روزونکی پیدا کړو، د هغه ونیسو. خو بیا هم مونږ ګورو چې د افغانستان د کرکټ لپاره کوم یو روزونکی ښه تمامېږي او ارزانه تمامېږي، مونږ به هغه نیسو.
صفي الله ستانکزي د افغانستان د کرکټ بورډ له اجرایي رئیس نسیم الله دانش سره مرکه کوله. خبریاست. ناسا او مایکروسافت د یو بل په مرسته مریخ ته د حقیقي مجازي سفر امکان برابر کړی دی. د امریکا د فضایي تحقیقاتو اداره ناسا او مایکروسافت دا سفر د دې لپاره برابر کړی چې خلک له هولوګرافیک لارښوونو څخه په استفادې په فضا کې ګرځېدل تجربه کړي. دا ظرفیت د سشکال په دوبی کې په فلوریدا کې د کینیډي په فضایي اډه کې نندارې ته وړاندې کیږي. د space.com وی پانی د راپور لمخه انسانان به په مریخ کې حقيقي ځایونه چې ساينس پوهان پکې مهم کشفونه کوي وبيني. دا تجربه د هغو عکسونو او معلوماتو په وسیله ممکنه کیږي چې کیوراسيټي ستور بیړۍ اخیستې دي. دا فضایي سفینه د 2012 میلادي کال په اگست میاشت کې مریخ ته ورسیده. په دې مجازي سفر کې له انسایټ سافټویر کار اخیستل کیږي. دا سافټویر د مایکروسافت او ناسا له لوري په ګډه جوړ شوی او له هغه څخه په استفادې به د ناسا ساینس پوهان د کیوراسيټي ستور بیړۍ شاوخوا ځای کشف کړي. د خبرونې په دوام کې نیمه نړۍ او ژوند په شیبو کې پروګرامونه لرو.
نیما نړۍ د ښځو لپاره د ازادۍ رادیو ځانګړي خبرونه
جوړونکې مسودا نیازه.
د نیمه نړۍ درنو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ. د دې اونۍ په خبرونه کې په دې خبرې کوو چې ولې په افغانستان کې میرمنې ډېرې په توبرکلوز یا سل مرض اخته کیږي، علت او اسباب یې څه دي، که په یو کور کې مور په سل مرض اخته وي، څه باید وکړي چې دا مرض د کورنۍ نورو غړو ته انتقال نشي؟ په دې برخه کې به د ډاکټر صحي مشورې هم واوري. زه مسوده نیازی یم، خو په سر کې به له نورګل شفق نه د ښځو په اړه د ونی مهم خبرونه واورو.
د افغان میرمنو د همغږی شبکې د بیسوادۍ پر ضد کمپاین پیل کړ. د دې شبکې مسؤلینو د پنجشنبې په ورځ په کابل کې په یوې خبري ناسته کې د پوهنې او ښځو چارو له وزارتونو او نړیوالې ټولنې وغوښتل چې په دې برخه کې ورسره مرسته وکړي. د افغان میرمنو د همغږی شبکه وایي په هیواد کې د 90% بیسواده ښځو موجودیت اندېښنې راپارولی دي. د دې شبکې مسؤلینو د پنجشنبې په ورځ په کابل کې په یوې خبري ناسته کې ویلي دا شبکه به ډېر ژر سواد غوره ډالۍ ده تر عنوان لاندې د ښځو د بیسوادۍ پر ضد کمپاین پیل کړي. د دې شبکې یوې غړې شهله امیری ویلي د دې کمپاین له پلي کېدو سره به په هیواد کې د باسواده ښځو کچه دوه برابره لوړه شي. میرمن امیری وایي دا کمپاین به تر ډېره ځایه په ځینو لرې پرتو سیمو کې پلی شي چې ښځې پکې زده کړو ته لاسرسی نه لري. لا هم افغان سوداګرې میرمنې له ستونزو سره مخ دي. د سولې او ډیموکراسۍ د برابرۍ موسسې نوې سروې ښیي چې افغان متشبسې ښځې لا هم له ګڼو ستونزو سره مخ دي. یادې موسسې له لسګونو ښځو او اقتصادي کارپوهانو سره د مرکو پر مټ په یوې څېړنه کې د متشبسو ښځو د کار پر وړاندې مهم خنډونه موندلي او د حکومت پاملرنه یې ورته غوښتې ده. د مالي سرچینو او د کار ځای نشتون، دغه شان ټولنیز او سیمه ییز خنډونه د افغان سوداګرو ښځو مهمې
قدرمنو اوریدونکو، په افغانستان کې د نری رنځ یا سل واقعات د نارینه او په پرتله په ښځو کې زیات لیدل کیږي. وروستۍ سروېګانې ښیي چې د تیر کال په اوږدو کې په افغانستان کې شاوخوا 30,000 کسان په توبرکلوز ناروغۍ اخته شوي دي چې تر 80% زیاتې میرمنې دي. ډاکټران وایي معمولا په واړه عمر کې واده، پرله پسې زیږونونه، د خوړو کمښت، د غالۍ اوبدلو پر مهال د وړیو له ګردونو څخه ځان نه ساتل او د نری رنځ یا سل ناروغۍ د خطرونو په اړه بې خبري د دې باعث کیږي چې یو کس په دې ناروغۍ اخته شي. او که د توبرکلوز ناروغۍ زر تداوي نه شي، د نورو خطرونو تر څنګ کیدای شي ناروغ په ژور خفګان اخته شي او د ځان وژنې هڅه وکړي. د هرات ولایت یو اوسیدونکي چې رواني حالت یې څه ناڅه خراب او فکري تمرکز یې ګډوډ دی، څو کاله مخکې په توبرکلوز ناروغۍ اخته شوې ده. دا اوس د ساري ناروغیو په روغتون کې بستر ده. نوموړی وایي په اول کې دومره وضعیت خراب و چې وینه یې ګرځوله، خو اوس څه ناڅه ښه شوې ده.
دا مرض مې د وینه مې کیوله، ټوخیدم، د بغلونه مې درد لري، زړه مې ډک دی، بس دا د زړه مې شی نه اخي. دوغونې وټوخیږم چې سامې شپې چې پرتان سامې بندې سي وچسې، هلک مې وچسې. اوله خو ما وینه ډېره دغه کېد ګرځول مې وینه، اوس هغه خوره کسی راڅکي، ډېره ستړې سم، ډېره زبون سم.
د کابل اوسیدونکي سایمه چې اوس په روغتون کې بستر ده وایي دا ناروغي په ښوونځي کې له خپلې یوې ټولګیوالې اخیستې. نوموړې وایي ناروغي دومره پتنګ کړې وه چې آن کله کله به یې زړه غوښتل خودکشي وکړي.
ډېره ضعیفه وم، ټوخی مې لرله، پښې مې شل شوې وې، نه شوم چېږېدی، زړه تنګوالی مې ډېر لرله، په غوسه کېدم. به ما به ویل چې چاقو راواخله، ځان به ولم، د بغلونه مې ډېر درد کول. زه اول کې نه پوهېدم چې دا سری مرض ده او که نه. مکتب کې مې سنکی سره وه، هغې همدا مرض لرلو. زه خواته کېناستم او هغې د خولې اوبه مې چکلې.
د تخار اوسیدونکي انیسه وایي مور مې په توبرکلوز اخته وه، له هغې څخه ما ته هم راغی او پرې مبتلا شوم. نوموړی زیاتوي مور یې ډېر وخت ناروغه وه، خو دا چې د دوی په سیمه کې څوک ډاکټرانو ته ښځې نه ورولي، نو دا همداسې په کور پاته شوه. او کله چې وضعیت ډېر خراب شو، بیا یې کابل ته راوستله او په روغتون کې بستر شوه.
دما قریبه یو 15 میاشتې کېږي او ټوخیدم، سینې ته بلغم، د بغل مې درد کوو. د منګ هغه کې داسې ډاکټران نشته صحیح. مور مې اول توبرکلوز، هغې نه یې زه ونیول. اول دما د کاکا ښځه وه، هغه مړه سوه په همدې مرض. هغه وخت کې موږ واړه وو، خو مور مې له همغې کاکا له ښځې نه مې ونیوله، بیا هغې نه یې زه ونیولم. زه دلته راوستم، اوس بستر یم.
د ختیځو سیمو د ډاکټرانو د ټولنې غړي سوریا یوسفزی وایي ځینې عوامل د دې باعث کیږي چې ښځې نظر نارینه وو ته ډېرې په توبرکلوز یا سلخته شي، چې له هغې جملې نه یو هم په واړه عمر کې د نجونو ودول دي. دا چې نور کوم عوامل د دې ناروغۍ باعث کیږي ډاکټر سوریا زیاتوي.
ښځې همیشه په کور کې د ټولو ناروغانو پالنه کوي. که چیرې یو نارینه هم په توبرکلوز مصاب شي یا په هر مرض مصاب شي، د هغې ښځه د هغې پالنه کوي. که چیرې یو ماشوم هم په ناروغۍ اخته شي، هغه مور ده چې د هغې پالنه کوي. دغه مستقیم تماس د ناروغ سره هم د دې سبب کیږي چې دوی ډېر په مرض باندې مصاب شي. ناوړی دود زموږ په وطن کې حاکم دی. همیشه په کور کې اول نارینه ته ډوډۍ خواړه ورکول کیږي، یعنې وروسته ماشومان ته خواړه ورکول کیږي. که چیرې پاتې شو ښځې خوري، که پاتې نه شو نو هر څه چې په مخ راغی هغه خوري او خپل معده ډکوي. کله چې دوی کافي غذا نه اخلي، د دوی مقاومت ښکته کیږي. چې مقاومت ښکته شو، د دوی آسیب پذیري د ناروغۍ په وړاندې پورته ځي. بل علت یې دا دی چې کله ښځې کورنۍ کې په ناروغۍ اخته کیږي، په کور کې په دوی باندې هغه څه کورنۍ دواګانې چې دي د هغې نه دوی استفاده کوي. د ښځې روغتیا ته دونه توجه نشته. ډېری کورنۍ دا دي چې دې ته نه ازلیږي چې زر ښځې ډاکټر تبوزی او هغه تداوی وکړي. او ښځې چې دي، د دوی تصمیم د بل چا په لاس کې دی، یا د خواښې یا د خسر یا د کور نارینه په لاس کې دی. هغوی چې هر کله تصمیم نیسي هم هغه وړي. بل ستونزه دا ده که چیرې دا ښځې لاړم شي، دغه د توبرکلوز تداوي یو منظم وخت ته ضرورت لري چې هغه باید ښه تعقیب شي. که چیرې دغه وخت ښه تعقیب نه شي، د کې یا ناغږي مست راشي، د دې سبب کیږي چې دا مرض بېرته د شخص په مرض مصاب شي. نو په دې حساب د دې دوا د اخیستلو لپاره باید هر ورځ مراجعه وشي کلینیک ته، یا هغه صحي مرکز ته. که چیرې یو مور په توبرکلوز باندې یا په نري رنځ باندې مصاب شي، نو په دې حساب دی باید هغه خپل شخصي افزلسه هم په نظر کې ونیسي، او د نورو کورنۍ افزلسه هم باید په نظر کې ونیسي. او که چیرې دی د بل مریض پالنه کوي، د هغه په حساب هم باید دغه ټیک ته دی ډېر باید پام وي، چې دغه مریضان چې په توبرکلوز مصاب ځي، حتی لوسه دوی کوشش وکړي چې بل کوټه کې دي سملي. او هغه کوټه دې باید دې انتخاب شي چې مستقیما د لمر وړانګې هغه ته راشي، چې د دغه مرض عامل د لمر په مقابل کې ډېر مقاومت ټیټ دی. که چیرې د لمر مستقیم وړانګې سره مخامخ کیږي، دا مرض مری دا مکروب. بستره چې دا مریض ته استفاده کوي، باید روزانه لمر ته واچول شي. او په هغه لوښي کې چې مریض خواړه خوري، هغه باید کله چې وینځل شو باید لمر ته کېښودل شي. احیانا که چیرې لمر نه وي کنه، په جوش اوبو سره دې وینځل شي. مریض که هر څوک وي، که د کور ښځه وي، که ماشوم وي، که نارینه وي، دا باید ماسک نه استفاده وکړي، ځکه چې کله ټوخی کوي، دا د ټوخي سره دا مکروب ډېر خواړه کیږي.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د وقایوي طب عمومي رئیس ډاکټر نجیب الله صاحب